The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د زیارت ورځ 2015 کال د اګست میاشتې 14 نیټه د پاکستان کې شوې دي. د سحر شپږ افغانستان کې دی، د سحر 5 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د شپې 9 نیمې بجې د شروع ورځ د اګست 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سارانه درې ساعته خبرونه د نیم ساعته خبرونو نه شروع کیږي. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د اعلی پای وفد نن پاکستان ته را رسی، چې لګي د پاکستان نه به اوغواړي په خپل خاوره د افغان مخالف یاغیانو اډې دی بندګي. افغان ستارتي بیان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي، افغان موقتی دفاع وزیر او د استخباراتي ادارې مشر به هم ښاغلی ربانی سره ای او پاکستان سره به په جامع موضوعاتو خبرې کوي. د چین په غربي ساحل ښار تیانجین کې د چاودیدونکو موادو یو ډیپو کې پرون شوی یوې زورورې چاودنې د لاسه د مړو شمېره 14 نه اوختي او قریبا 300 پورې جوبل یادېږي. د چین قامي میډیا وایي د نیم منټ په وقفه شوی دوو چاودنو د لری لری پورې علاقه جوړه کولې. او د پاکستان متحده قومي مومنټ سیاسي پارټي د پاکستان دوانو ایوانونو او سین صوبایي اسمبلی نه استفاګانی ورکړي. دوی وایي د دوی کړمو ته پاکستان کې څوک نه ګوري. بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یا صادق وایي که د پارټي په ممبرانو دې فیصلې دپاره د چا فشار ثابت نه شو نو د دوی دغه فیصله به قبلی. او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې به د اعلی کچه یو وفد نن پاکستان ته را رسی، چې ورنه غوښتنه وکړي په خپل خاوره د افغانستان پر ضد د توندرو مرکزونه ختم کړي. صدارتي ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي، په دې سفر کې به د ربانی سره افغان عبوري دفاع وزیر او د ملک استخباراتي مشر هم شاملي او دوی به د خپل پاکستانی همنصبو سره جامع خبرې کوي. د هاشمی وینا وه چې موږ به د پاکستان نه غوښتنه کوو د هغه ډلو پر ضد دي ګامونه واخلي چې پاکستان کې دننه غونډې کوي او د افغانستان خلکو پر ضد جنگ شروع کړی. دې نه مخکې افغان صدر اشرف غنی هم تیره هفته کابل کې شوي پرله پسې دماکو په حق لا ویلي وو چې دغه حملې د پاکستان ترهګرو ډلو پلان کړي او عملي کړي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د شورو په ورځ د سیاسي پارټۍ متحده قومي مومنټ د سلی رشتو غړو لخوا ورکړی شوي استعفو تصدیق کړی او په دې د ضابطې د کاروایی امر کړی. خو د سند اسمبلی نه راغلي رپورټونه وایي هلته کې سپیکر لا د ایم کیو ایم د استعفو تصدیق عمل نه دی شروع کړی. د شورو په ورځ د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار قومي اسمبلی ته وینا کې ویلي، دوی فیصله کړې چې د قومي اسمبلی سینټ او د سند اسمبلی نه مستعفی شي. او د فاروق ستار د وینا نه پس د ایم کیو ایم ټولو غړو خپل استعفا سپیکر ایاز صادق ته وړاندې کړې. خو د دې استعفو د منظوري فیصله به د وزیر اعظم نواز شریف د راتلو نه پس کیږي. رپورټونه وایي ایم کیو ایم دغه فیصله په کراچۍ کې رینجرو لخوا روان اپریشن په وجه کړې. د چین په شمالي ساحلي ښار تیانجین کې دوه زورورې دماکې شوې او په وجه یې د وسه پورې اطلاعاتو تر مخه لږ تر لږه 14 تنان مړه او 300 پورې زخمیان شوي دي. د چین سرکاري میډیا وایي دغه چاودنې د بندر سره نږدې په ګودام کې شوي چې دغلته چاودېدونکي او زهرجن مواد ایښودای شوی وو. د چاودنې اوازونه لری لری پورې اورېدلی شوي. اني شاهدین وایي چاودنې دومره زورورې وي چې ځمکه یې وخوځوله او خوا او شا ګاډۍ او ودانۍ یې هم وجړقولې. د یری د لاسه خلکو هم منډې شروع کړې. د لیبیا د مخالفه ډلو ترمنځ د شورو په ورځ جنیوا کې شوي امن مذاکرات بغیر د څه نتیجې ختم شو. خو د ملګري ملتونو استازی وایي ډلې غواړي چې دریو هفتو کې دننه د یو شریک حکومت دپاره معاهدې ته ورسي. خصوصي استازی برناردینو لیون تر مخه دواړه ډلې په دې ضرورت پوه دي چې دغه خبرې د امنیت او سیاسي استحکام دپاره څومره ضروري دي. شامی فایلین وایي د شورو په ورځ د دمشق سره نږدې د یاغیانو میزایلونو او حکومتي هوایي حملو کې لږ تر لږه 16 تنان وژلی شوي. د دغه تازه تشدد نه څو ساعته پس ایراني خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم شامی سرخار ته رسېدلی او سیده د صدر بشار الاسد سره د تهران په هغه پلان خبرو ته ورغلی چې شام کې کلونو نه روانه خانه جنګي ختمولو دپاره دی او ایران غواړي چې ملګري ملتونو ته وړاندې کړي. د شورو په ورځ د چین په کرنسۍ کې د کموالي په وجه د ټولې دنیا غټ سټاک مارکیټونه لږ راښکته شوي. د امریکا په مارکیټ کې د ورځې شروع کېدو سره لږ تاوان شوی و، خو بیا د شورو ورځ ختمېدو پورې مارکیټ شوي زیانونه راواړول. او د دولت اسلامي مصري ملګرو د شورو په ورځ دعوه کړې چې تېره میاشت نیولی شوی د یو کروشیایي تن سر وهلی او د هغه د مړي یو تصویر هم آنلاین پیغام کې جاری کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې افغان چارواکي وایي د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې به د علاقه چې یو وفد نن پاکستان ته رارسي او دلته کې به د پاکستانی مشرانو سره خبرې کوي چې د پاکستان په خاوره د هغه ډلو پر ضد کاروایی وکړي چې په افغانستان کې تندروي خوري او په افغانستان کې ترهګري حمله کوي. تفصیل پی اورو د محمد عالمگیر نه.
د افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د اعلی پای وفد نن پاکستان ته رارسي چې لګي د پاکستان نه به وغواړي په خپل خوره د افغان مخالف یاغیانو اړې دي بندې کی. افغان صدارتي ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي افغان موقتی د دفاع وزیر او د استخباراتي ادارې مشر به هم خاغلی ربانی سره وي او پاکستان سره به په جامع موضوعاتو خبرې کوي. د ویل د پاکستان نه بغواړي چې هغه ټولو ډلو پر ضد کاروایو کې څوک چې دلته غونډې کوي او د افغانستان د اولس پر ضد د جنگ غږونه کوي. صدر اشرف غنی هم د هفته په پاکستان دا تور لګولیو چې کابل باندې د تیرې هفته بریدونو منصوبه پاکستان کې ترهګر جوړ کړی و. د ویل د پاکستان په خوره د بمونو کارخانه او تربیتی کمپونو نه اجرتیان ترهګر د افغانانو د وجلو لپاره راوړي. افغان صدر ویلیو چې د امن په هیله دي، خو گاونډي د جنگ پیغامونه راستوي او لړپوړي طالب مشران او مهم کمانډانان په پاکستان کې پټ دي. اسلام آباد د کابل دغه تورونه ردوي او یو وار بیا دا ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د افغان جوړجاړي عمل له دوام ورکولو لپاره کابل سره په ګډه کار کولو ته تیار دی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف پرون ویلیو چې کابل سره د زړه نه ښه تعلق غواړي. ویل کیږي افغانستان بعد پاکستان نه اوغواړي چې د جوبل طالبانو علاج دی په پاکستانی هسپتالونو کې نه کیږي او پاکستان دی د طالبانو د پیسو ګټلو لارې هم ونیسي. دا دوره په داسې حال باندې هم کیږي چې صدر غنی وړاندې ویلي چې د پاکستان سره سنجیده خبرو لپاره به یو وفد پاکستان ته لیږي. افغان صدر پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفوني تماس او د افغان طالبانو سره مری پاکستان کې د خبرو آئند باندې د خبرو پس پاکستان باندې دغه سخت تورونه لګولي وو. د افغانستان د سوار د سکالو د حکومت او طالبانو جګړه کې ډومبي وار دواړه مخالفین مخامخ د پاکستان مری په سیمه کې خبرو ته ناست وو، خو د تیرې جولای میاشت اخر کې طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مرګ د اعلان وروسته د دویم پړاو د خبرو نه ډډه کړې وه. افغان مشر اشرف غنی بیا هم طالبانو سره د مذاکراتو ټولې لارې نه دي بندې کړې او وایي دوی سره به خبرو ته کینی کو دوی د تشدد نه لاس واخلي. صدر وایي هغه چا سره امن غواړي څوک چې د مسلمانۍ انسانیت او خپل د افغان کېدو په مطلب پوهیږي او څوک چې د خپل خارجي آکا او پخلو خپل وطن نه روانوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ټولو نغټي سیاسي ډلې ایم کیو ایم نن نه یوازې د پاکستان د دواړو ایوانونو بلکې د سند اسمبلی نه هم استعفی ورکړی دي او رپورټونه وایي چې په کراچۍ کې کم د رینجرو اپریشن روان دی، نو په هغې باندې ایم کیو ایم خفګان لري ځکه دغه فیصله کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل زاهد خټک نورو.
د پاکستان سیاسی ماحول کې یو ځل بیا تودوالی په داسې حال شروع شوی چې شروع په ورځ متحده قومي موومنټ غړو کراچۍ کې د رینجرز د عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه په یو ځای د سند اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ نه استعفاګانې ورکړي. قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د متحده قومي موومنټ غړي ډاکټر فاروق ستار ویلي ټول منتخب نمائندگان یې استعفاګانې وړاندې کوي او د هغه په مشرۍ کې د قومي اسمبلی ایم کیو ایم غړو سپیکر ته خپلې استعفاګانې وړاندې کړي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د دغه استعفاګانو تصدیق کړی، خو وایي د دې منظورولو یا نه منظورولو فیصله به د وزیر اعظم نواز شریف ملک ته ستنېدو وروسته کوي. سینټ کې هم د ایم کی ایم غړو د سینټ چیرمن ته خپل استعفاګانې وړاندې کړي. چیرمن رضا ربانی اوله کې د استعفاګانو وصولولو نه انکار وکړو او دغه غړو ته ویلي خپل استعفاګانې د سینټ سیکریټریټ کې جمع کړي، کومې چې دوی وروسته هلته جمع کړي. اینی حال کې د سند اسمبلی ایم کی ایم غړو هم سپیکر آغا سراج دورانی ته خپل استعفاګانې وړاندې کړي. خپل وینا کې ډاکټر فاروق ستار ویلي رینجرز په عملیاتو کې یې په سلګونه کارکنان نیولې شوي او تر دې دمه هغوی پر ضد عدالتي ریمانډ نه دی اخیستل شوی. د ویلی دا د آئین لسمې مادې خلاف ورزی ده. د زیاده کړې حکومت د دغه عملیاتو نگرانۍ لپاره نه حکومت کمیټي جوړه کړه او نه عدالتي کمیشن جوړ شو. د خپله وینا کې تور لګولی حکومت ترهګرو ته خو محفوظ ځایونه ورکوي او د ایم کی ایم غړو سره د جنګي قیدیانو سلوک کیږي. ډاکټر فاروق ستار ویلي د مشر الطاف حسین د فوس پر ضد بیانونو ته خو د هر چا سترګې دي، خو د نورو سیاسي مشرانو لخوا چې هم دغه رنګ بیانونه راځي نو پرې هر څوک غلی وي. د متحده قومي موومنټ لخوا د صوبایي قومي اسمبلی او سینټ نه استعفاګانو ورکولو وروسته اوس به کتل وي چې د ملک نور سیاسي ګوندونه څرنګه سیاسي حکمت عملي خپلوي.
د چین په شمالي ساحلي ښار تیانجن کې دوه زورورې دماکې تېره ورځ شوې دي چې په وجه یې د وسه پورې اطلاعاتو تر مخه سد لسو نه زیات تنان د وجله کېدو او د دریو سو نه زیات د زخمي کېدو رپورټونه دي. د دې دماکو یا د چاودنو په حوالې سره نور تفصیل وکیل خان ناورو.
د چین سرکاري میډیا تر مخه چودنې د هیواد ساحلي ښار تیانجن کې تیره شپه ناوخته د چودیدونکو موادو او شپینګ کنټینرز په یو ګودام کې ایښوي دي. دغه ښار د بیجینګ نه قریبا په یو سل څلوېښت کیلومتره باندې سویل ختیځ اړخ ته پروت ښار دی چې پکې د اووه ملیون نه زیات خلک ژوند کوي. په سملاسي توګه د دغه چودنو په اړه کوم وضاحت د چارواکو لخوا مخې ته نه دی راغلی، خو د چین سرکاري مطبوعات وایي چې داسې یقین کیږي چې چودنې د دماکخیز موادو په یو ګودام کې د شپینګ په یو کنټینر کې شوې دي. سرکاري میډیا ویلي چې دغه دوه چودنې چې د یو بل نه د ډېر سیکنډه په فرق باندې شوي دومره زورورې وي چې ورسره په دغه سیمه کې او سو کیلومتر فاصله باندې د ودانو دروازې او کیړکو شیشې ماتې شوې دي. یوې اینی شاهد ویلي چې نوموړي دغه مهال سودا کوله چې ناڅاپه هغې یو درنه چودنه اورېدله. نوموړي ویلي چې نږدې ولاړ ګاډي او ودانې داسې خوځېدلې لکه چې زلزله وي. نوموړي زیاته کړې چې د چودنو په نتیجه کې د ودانو ټولې شیشې ماتې شوي او ټولو خلکو د پټولو لپاره منډې واخلې. د چین سرکاري میډیا زنوا تر مخه د چودنو وروسته لګېدلې وور باندې کابو موندلو لپاره کار روان دی، خو د وور مړ کولو په کار بوخت عملی دوه کسان لا تر اوسه بے درک دي. مطبوعاتو دا هم ویلي چې دغه زورورو چودنو په نتیجه کې د لسو نه زیات کسان مړه او د دوه نیم سوه نور زیات جوبل دي، خو چارواکي وایي چې د مرګ جوبلې په دغه شمېره کې زیاتوالی راتلی شي ځکه چې یو شمېر خلک لا اوس هم بے درک دي. په سرکاري مطبوعاتو باندې فوټیج کې ښودلې کېدل چې د چودنو وروسته په خواته ودانو کې بجلی بند کړی شوې وه او د چین سرکاري ریډیو وایي چې په نږدې ودانو کې کریکونه یا چودنه راغلي دي. هم د دغه چودنې یو عیني شاهده چې د کینیډا سره تعلق لري نوموړی نړیوالو مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ویلي چې هغه په خوب وده وه چې کله یې سترګې کلو شولې نو ورته داسې لګېده چې زلزله وي. نوموړي ویلي چې هغه د یرې د خپل کټ نه پاسېدله چې اسمان ته وکتل نو ټول اسمان سور و او د هغې ګاونډیان ټول بهر راوتي وو او هم په دغه وخت یوه بله چودنه وشوله. د چین سرکاري خبري اداره زنهوا ویلي چې لومړۍ چودنه بیګا د شپې یولس نیمې بجې شوې او د دغې چودنې په نتیجه کې بیا نورې چودنې شوې دي.
چې پوجره کې د د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ایران او د پنځو عالمی طاقتونو او د جرمني ترمنځ د ایران پلان جمن ایټمی پروګرام د شوې لوزنامې په ټول عمل کې د روس په کردار یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته آیا روس نوی ایران جوړېدو والا دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې روسیان چې کله هم د ایران په حق له سوچ کوي نو ځینې روسیان د ایران د نظام مرسته کوي او ځینې ورته په ښه نظر نه ګوري. خو ایران سره د عالمی طاقتونو د اوسنۍ شوې ایټمی لوزنامې وروستو ډیر روسیان دې فکر اخیستی دي چې د دوی ملک اوس په عالمی سطح د تنها پاتې کېدو د ملک د حیثیت په لوري روان دی. دوی اوس خپلو کې د یو بل نه تپوس کوي چې آیا زموږ ملک نه خو ایران جوړېدو والا نه دی. د روسی صدر د استوګنی د سرکاري ماڼۍ کرملن دننه ناست خلک یا دینه بهر کسان دواړه د ایران دشمنی دنیا سره د معاملو فیصله کولو د ځیرکتیا او د طریقې ستاینه کوي. دوی د ایران د دې پوخ نیت عزت کوي چې دوی د خپلې ایټمي توانایۍ د پیدا کولو دپاره کړی دی باوجود د دې چې ټوله دنیا یې مخالفه ده. رپورټ زیاتوي چې ډیر روسیان په ایران د لګیدلو بندیزونو سختی او تکلیف د ایرانیانو سره یو برابر محسوسوي ځکه چې روس هم د غربي دنیا لخوا د لګیدلو بندیزونو مشکلاتو سره مخ دی. خو د غربي دنیا د لګیدلو بندیزونو په جواب کې د روس او د ایران په دریزونو کې فرق دی. ایران د دې بندیزونو باوجود دنیا ته د دې په ثابتولو کې پوره استقامت نه کار واخیستو چې ایرانی قوم د بندیزونو باوجود ژوندی پاتې کېدی شي. هر کله چې ولادیمیر پیوټن او د ده ملګرو د غربي ملکونو د بندیزونو خلاف د اودرېدو غق قدرې د خولې ونویستی شو. خو بیا هم روس د امریکې په مشرۍ کې ایران سره په ایټمی لوزنامه کېدونکو خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کو. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د یوکراین په سر د امریکې او د روس د بداوی چری هم ایران سره خبرو اترو کې د یو رکاوټ په حیث راپورته کېدو ته پرېنښودو. د امریکې صدر اوباما د لوزنامې کېدو وروستو د روس دا کردار واشنگټن کې ورکړي خپل یو بیان کې په دې الفاظو کې منلی دی چې د روس صدر پیوټن او د روس حکومت په دې معامله خپلو کې د یو بل نه دومره مخالف و چې دی پې ډېر حیران پاتې شوی دی. صدر اوباما دا هم وویي که د روس ملګرتیا راسره نه وي نو ایران سره ایټمي لوزنامه کېدل ګرانه وه. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي خو هر کله چې ایران اوس د بندیزونو د زولنو نه آزادیږي نو روس به اوس ایران ته د امروزه استعمال د سیزونو او د ټکنالوژۍ په ورکولو کې د غربي ملکونو مقابله ونه کړی شي. په حقیقت کې به د ایران ایټمي لوزنامه د روس سیاسي تنهایی زیاته کی او معیشت به ډس خوري کم چې د وړاندې نه د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه په تیندکونو دی. بلخوا د فرانس، جرمنی، اټلی او د نورو یورپی ملکونو د اعلی اختیاراتو د جرګو او د باپاریانو یو بهیر ایران ته ورمات دی. د ایران د اقتصادیاتو نائب وزیر محمد خدایی وایي چې صرف په تیرو دو هفتو کې د ایران او د یورپی کمپنو ترمنځ د دو اربو ډالرو نه زیاتی منصوبی دسخط شوی دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
خلق د بوتلو را بوتلو د پاره یو داسې ټیکسی کمپنی ده چې په افریقا کې یو پایلټ پروجیکټ شروع کړی دی چې یو قسم لا نوې پروجیکټ دی چرته په دې باندې کار نه شوی او په دې پروجیکټ د لاندې به په نیروبی کې کینیا کې هغه ډرایوران چې په غوږونو باندې درانه یا غوږونو باندې کاڼی نو هغوی به هم بیا د اوبر د ټیکسی د اپلیکیشن د لارې د اوبر سره کار کولی شي. دغه څنګه نور تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزی انجم ناورو.
هسه خو به آنلاین د ټیکسی را غوښتنه کېدله خو اوس یو بل د خپل قسمه اولنې کار داسې کار کوونکی یوې کمپنۍ شروع کړی دی د کینیا په سرخار نیروبی کې چې له برکته به په غوږو کاڼه ډرایوران هم د ټیکسی چلولو کاروبار کولی شي. دا کمپنۍ اوبر نومیږي او د کینیا نیشنل اسوسیشن آف د ډیف سره په یو ځای دا کار په لومړي وار دلته روان کړی دی کوم چې به په سمارټ فون د اوبر ایپ له لارې کیږي. دا دی ڈرائیور بینرڈ مولاما چې دغه ایپ په پایلټ پروجیکټ کې شامل دی خپل سمارټ فون ته غړی په غړی زیر شي. د تیرې هفتې راسي هغه د اوبر دا ایپ په کاروي او اوس کافی بلد شوی دی ورسره. دغه ایپ له لارې کون ډرایور ته په خپل سمارټ فون باندې د یو رڼا را خورې دو سره د هغې بندا معلومات وشي کوم چې ټیکسی را غواړي. مولاما غني چې د دې اپلیکیشن له برکته به د نورو په غوږو کڼو ډرایور ورانو هغه مشکل هم رفشی چې ورته د ټیکسی چلولو د کاروبار کولو په اړه موجود دی. هغه د اشارو په جبه ویل چې ګنشمیره په وګو کانر ډرایوران کوم چې ټیکسی چلول غواړي په عامه توګه د دې کار د پاره لایسنس تر لاسه کولو کې مشکلات سره مخ کیږي. ها خپل ځانی ګاډي چلولو د پاره ورته پولیس لایسنس ورکي. د کینیا نېشنل اسوسییشن آف د ډیف چیرمن هم د اشارو په جبه ویل چې مونگا اوبر سرا پا ملگرتیا کے لدغ وجه راغلو چه گن پا وگو ناوری دون کی ڈرائیورانو تا دا مشکل را پیخو چه دا پولیسیانو دا رویه لوجه بای ڈرائیونگ نشو کولے. اس با دا اوبر ایپ لبرکتا دا اوریدو قوت نلرون کی ڈرائیوران هم کامیابی سرا خپل کار کولے شی. دا اوبر ایپ استعمال کول هم آسان کار دے. سوک دا ٹیکسی را غستون کے دا حقیزائی پتا ولیگی دا سمارٹ فون للارے چه چرتنا هغه اوچته ولوي ډرایور ته د خپل سمارټ فون د رڼا ورکولو للارې دا معلومات وشي. هم د فون للارې اشاره ورکی هغه چې درزم او چې بیا دغه سورلۍ کینی په ټیکسی کې نو د سمارټ فون للارې خپل د خپل کرایا هم وصول کړی شي. ورنه د اوبر جنرال مینیجر وایي مونږ د دواړو طرفه ملګري د ټیکنالوجۍ دا زور ګورو چې په غوږو نه اورېدونکي یا په غوږو درانه کسان چې کوم په عامه توګه ډیرو د آمدن پیدا کولو ذریعو نه محروم وي اوس ورته یو شمیر لارې آزاد شوې.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
په 50 کال وړاندې په موجوده میاشت یعنی اگست کې د امریکای جمهوریت د نوي سره وزېږېدو ځکه چې دغه وخت دې میاشت کې د امریکای د ووټ اچولو د حق قانون دستخط کړی شو. په کال 1950 او په کال 1960 کې د امریکای تورپوستي او نور کم شمیره ګوندونه د خپل ځان خلاف د کلونو کلونو راسي د کیدونکو فرقي سلوک د ختمولو د پاره خپلو کې یو موټی شول. د دوی د یو موټی کېدو او د سخت تحریک چلولو په نتیجه کې دا قانون جوړ کړی شو د کم تر مخې چې د امریکای د ټولو خلکو د بنیادی حقونو سر دوباره پخلی وشو او دا شان د امریکای په سیاسي نظام کې په انقلابي بنیاد بدلون راغلو. دا قانون د هغه وخت امریکني صدر لندن بی جانسن د کال 1915 پشپغم اگست دسخط کو. پدې کې د تور پوستو امریکنیانو او د امریکې د نورو کمشمیر ګوندونو د ووټ اچولو د حق پخلې شوې ده. دا حق دوی ته سل کاله وړاندې د غلامۍ د نظام د ختمېدو وروسته ورکړی شوی و، خو په مختلفو سیاسي ایلو بانو دوی د دې حق نه محرومه ساتلی شوي وو. په دې قانون کې هغه ګڼ عملونه او طریقه کار ختم کړی شوي دي په کومو چې مختلفو ښارونو او ریاستونو کې عمل روان وو، او له عمله به د کم شمېره فرقو د ووټونو په محدود ساتلو د سپین پوستو سیاسي واک اختیار په ځای ساتلی شو. په دې طریقه کار کې دا خبره هم شامله وه چې ووټران به د خپل ووټ اچولو نه وړاندې ټیکس ورکوي، او دا به هم ثابتوي چې دوی لیک لست کولی شي. په دې طریقو کې هغو سیمو کې د وفاق نگراني هم شامله وه چرته چې د تور پوستو د ووټرانو اندراج کم وو. په دې قانون لوی سرکاري وکیل ته دا اختیار ورکړی شو چې د نورو او تور طریقو معلومات وکي کمی چې د ووټرانو د چخولو دپاره استعمالولی شي. د دې قانون د سخت کېدو په نتیجه کې د تور پوستو د ووټونو اندراج شپه په شپه ډیر زیات وختو، په خصوصي توګه سویلي سیمو کې چرته چې فرقي سلوک ډیر ښکاره او واضح وو. دغه وخت نه را په دې خوا کانګرس وخت په وخت دې قانون کې ترمیمونه کړي دي چې اهم ترمیم پکې د دو ژبو ویونکو ووټونه اچول وو، او دا شان خارجي ژبو ویونکو او کمشمیره فرقو ته هم د ووټ اچولو حق ورکړی شو. دی پسیر روانه ټوله موده کې د سیټي هالز نه د سټیټ هاوسز او د امریکې د ایوانونو او د صدارتي ماڼۍ د وایټ هاوس پورې سیاسي قیادت د مختلفو نسلونو په شکل کې راپورته شو. د کال 1990 تر نیمایي پورې دا ټول شوي اقدامات او د امریکې د انتخابي ادارې د فراختیا عمل د امریکې د دو لویو سیاسي پارټو د سر دوباره مکمل جوړښت په شکل کې سرته ورسېدو. یو طرف ته که امریکنی قوم د ووټ اچولو د حق د قانون 50مه کلیزه نمانځي، او دغه وخت نه تر دې وخته پورې د کړو سختو تکلیفونو او کوششونو یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته موږ هغه خلک هم یاد ساتو چا چې د دې قانون په جوړولو کې لوی شواخون کړی دی. دې له د یو حقیقت شکل ورکو او په امریکا کې د ژوند کوونکو ټولو خلکو حقونه یقیني کړل.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
خبری خبرونه تاسو واوریده. په لږ سات کې به د ډیو ریډیو سحر په خیر پروګرام شروع کیږي، او نن به قربانی نایله محمد او وکیل خان تاسو هم په سحر په خیر پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403، او بل نمبر ده 00-800-999-0. په لږ سات کې به سحر په خیر پروګرام ته تاسو غوږیږئ، او د نیم سات لپاره خبرونه به تاسو ته د سحر په خیر پروګرام نه پس اخیری نیمه ګنټه کې یو وار بیا وړاندې کوو. تازه خبرونو سره به تاسو وړاندې زه سمینا احسن یو واری بیا راځم. تر هغې وخت پورې درنه اجازه غواړم. موږ سره په دې خبری خپرونه کې همکاري کوله پروډیوسرو زاهد خټک او انجینیر موږ سره جان. د هغې دواړو هم ډیره مننه. نایلا محمد او محمد وکیل سټوډیو ته را رسیدلی دي. لږ سات کې به تاسو د هغوی سره سهار په خیر پروګرام کې گپ شپ لګوئ.